کنین.
د پاکستان پوز د خیبر پختونخوا په شمالي وزیرستان کې د 45 مشکوک وسله والو د وژنې ادعا کړې ده. د پاکستان د پوز د مالیکو دفتر د اکشن بی پورز د اپریل پر 28مه پر خپل ویب پاڼې په بیان کې ویلي، په تیرو 3 شپو کې د مشکوکو وسله والو یوه لویه ډله پر ډیورنډ کرښه له افغانستانه د شمالي وزیرستان حسن خیلو ته د داخلېدو هڅه یې کوله، چې امنیتي سرتیرو یې مخه ونیوله او ورسره یې نښته وکړه. د پوز په بیان کې راغلی، په نښته کې ټول وسله والو وژل شوي، خو د سرتیرو د مرګ شوب لپاره جزئیات نه دي ورکړل شوي. د پوز دایره په داسې حال کې ده چې له پرون راهیسې په ټول شمالي وزیرستان کې ګرزبندیز لګیدلی او خلکو ته امر شوی دی چې سړکونو بازارونو ته دې نه وځي. د پاکستان پوز په نښته کې وژل شوي ټول کسان خبرج بللی دي. پوز دا اصطلاح اکثرا د تحریک طالبان پاکستان یا TTP وسله والو ته کاروي، خو دا روښانه ده چې وژل شوي کسان د کومې ډلې غړي دي. د خلو نړیوال پروګرام وایي احتمال لري چې د افغانستان له لورې پرتو سیمو ته د الوتکو له لارې د بشري مرستو رسولو بهیر ودروي. د سازمان د اکشن بی پورس پر خپل ایکس پاڼې په ټویټر لیکلي، د الوتکو له لارې لرو پرتو سیمو ته د مرستو رسولو لپاره کافي بودیجه نه لري. د دې سازمان په ټوکو په روان 2015 کال کې د الوتکو له لارې د مرستو رسولو 10 میلیونه ډالر بودیجې ته اجنال اړتیا لري. تیره اونۍ د خوړو نړیوال سازمان ویلي وو د راستنو شوو کډوالو سره د بشري مرستو لپاره 15 میلیونه ډالرو عاجلو مرستو ته اړتیا لري. ایرانی چارواکي وایي د شهید رجایی په بندر کې د چاودنې او اورلګیدنې په پیښه کې د وژل شوو کسانو شمیر 40 تنو ته پورته شو. ویل شوي چې په پیښه کې 1040 کسان نور ټپیان شوي دي. د شهید رجایی په بندر کې د اپریل په 26مه د شنبې په ورځ زورور چاودنه وشوه چې د پراخې اورلګیدنې سبب شوه. که څه هم تر اوسه د دې چاودنې علت معلوم نه دی، خو ویل کېږي چې چاودنه د خطرناکو کیمیاوي موادو په تاسیساتو کې رامنځته شوې ده. د ایران د کورنیو چارو وزیر سکندر مومنی پرون ناوخته ویلي وو یو ځانګړې کمیټه د پیښې د لاملونو څېړنه کوي. د ایران لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي د یکشنبې په ورځ د ویلمې په خبرولو سره د دې هېواد له امنیتي او قضایي چارواکو غوښتي دي چې په چاودنه کې هر ډول غفلت او بې پروايي پیدا او وڅېړي. او روسیې د لومړي ځل لپاره تایید کړی چې د اوکراین په جګړه کې د شمالي کوریا سرتیری د دې هېواد په ګټه جنګیږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د اپریل په 26مه په ویلمې کې د اوکراینی سرتیرو پر وړاندې جګړه کې په کورس سیمه کې د شمالي کوریا د سرتیرو د پام وړ ګډون څخه مننه کړې ده. د دغې لامې له خپرېدو 2 ساعته وروسته پینګیانګ هم تایید کړی چې د شمالي کوریا د مشر کیم جون اون په امر یو شمېر سرتیري روسیې ته استولې دي. د روسیې لوی درستیز جنرال وارلی ګریسماموف د دې هېواد ولسمشر ولادیمیر پوتین ته په یو راپور کې ویلي، د شمالي کوریا سرتیرو د کورسک په آزادولو کې مهم رول درلود. د روسي او شمالي کوریا چارواکو د سرګندونی د اوکراین او غربي چارواکو د حقو راپورونو تاییدول دي چې ویلي وو روسي د اوکراین د جګړې لپاره د شمالي کوریا سرتیري استخدام کړی دي. له دې وړاندې امریکایي چارواکو ویلي وو د اوکراین په جګړه کې له 10 ډیر د شمالي کوریا سرتیرو ګډون کړی چې درانه تلفات ورته اوښتي دي. له دې راپورونو سره هممهاله پینګیانګ ویلي روسي ته نوي وسلې او نور سرتیري لیکي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې ټول جوړ او غوښت من بیاست، شنه لاسته یو لسم ټولګي و نه هم لسته. په تیر وخت کې موږ د حجرې دوران او پیژندې او په دې باندې پوسولو چې مخکې د دې چې د میتوسس عملیه سرته ورسیږي، د هغه د مخه ډیر پیچلي پړاوونه دي چې سرته رسیږي، چې هغه گروت 1 سنتیسس او گروت 2. کله چې گروت 2 پای ته ورسیږي، په دې ځای کې چیک پوینټ وجود لري چې دوی ته مثال معلومول چې دوی نور آماده دي چې شو کې د میتوسس مرحله یا میوسس مرحله ته داخل شي او حجروي ویش باندې پیل وکړي. په دغه مرحله کې د دې کم داخلي محتویات چې و هغه د لیدل حجم زیات دي او حجره دې ته برابرول ترڅو هغه خپل ویش ترسره کړي، چې نیوي فیصد د حجره کم دوران چې دي هغه په دغه مرحله کې سرته رسیدي. په دغه درو مرحلو کې رازو پاتې لس فیصد کم مرحله چې ده هغه نور پسې وایو چې څه ډول سرته رسیږي. موږ د امیتوسس مرحله وه چې غیر مستقیم ویش وو، او ورسره مو مستقیم ویش وو، او ورسره مو غیر مستقیم ویش وو چې په دوه ډوله وه، چې یو یې میتوسس وو او بل یې هم میوسس وو. راځو لومړی میتوس عملیه پیژنو. زموږ او ستاسې درس به د درو اویایمې صفې څخه تر اووه اویایمې صفې پورې دوام وکړي. میتوسس عملیه چې ده د غیر مستقیم حجروي ویش د ډولونو څخه ده، چې دا چې دی زموږ د بدن په مختلفو برخو کې اجرا کیږي او یو لړ بیلابیل پیچلي پړاوونه سرته رسوي. دوی چې دی کله چې مورنۍ حجره ویشل کیږي، د دوی هغه دوې لوڼنۍ یا ډاټر سیلز چې لاسته راځي هغه به بالکل کټ مټ د مورنۍ حجرې په شان اوسي، او کروموزومونه به هم د هغو په اندازه اوسي. چې دغه مورنۍ حجره چې ده په هسته کې کروموزومونه دوه چنده کیږي، کله چې وویشل سي په دواړو لورنۍ حجرو کې مساوي مساوي کروموزومونه لېږدوي. راځو دغه کم پړاوونه چې دوی سرته رسي هغه وایو. د میتوسس عملیې په ترڅ کې د حجروي ویش کې څلور عمومي پړاوونه په لومړي سر کې سرته رسیږي، چې دغه پړاوونه وروسته بیا ورسره دغه کیږي سایتوکاینیسس کیږي. لومړی راځو د انټرفیس پړاو. د انټرفیس چې دی ادا د مرحلې ته د داخلېدو پړاو دی، چې په دې پړاو کې چې دی یوازې دا کم حجره چې د دې ته آماده کیږي، د دې داخلي محتویات دوه چنده کیږي، حجره عظمي حد ته رسیږي، تارونه مثال په ښکاره ډول سره ښکاره کیږي، همدارنګه هستوي غشا چې ده او هستګي هستچه چې ده په دغه وخت کې وجود لري. چې وروسته مثال کله چې د انټرفیس مرحله تیره سوه، بیا نو شروع کیږي د پروفیز مرحله. پروفیز مرحله چې د لومړی او اوږده مرحله ده، په دې مرحله کې حجره د ویش لپاره چمتووالی نیسي او څو مهم بدلونونه په هسته او سایتوپلازم کې رامنځته کیږي، چې دا عبارت دی له لومړی چې دی کروموزومونه غشتلي کیږي، یعنی کروموزومونه چې دی په انټرفیس کې غیر منظم او اوږده وي، په پروفیز کې یعنی لومړی د کروماتید په تارونو په څیر وي، په پروفیز کې لنډې او غشتلي کیږي، په کروموزومونو باندې کروماتیدونه بدلیږي. هر کروموزوم له دوه خور کروماتیدو نسخه، یعنی د دې هر بازو چې د کروماتید په نامه سره یادیږي، چې د دوه کروماتیدو نسخه جوړ شوی دی او د سنترومیر په برخه کې د بل سره نشتی. بل د دې بل مرحله چې بل کار سر تر سی هغه هستوي غشا پکې کې ماتیږي، یعنی کوم هسته چې په شاو خوایې غشا پېښل شوی و هغه په ماتیدونو باندې په پټوټه کې دلو باندې پیل کوي، او کروموزومونه په سایتوپلازم کې آزادۍ شترسو د ویش لپاره ځای برابر کړي. همدارنګه د سپینډل فایبرونه جوړیږي. د سپینډل فایبرونه چې د سنټریولونو په واسطه، چې سنټریولونه وجود لري، د هغه په واسطه دغه سپینډل تارونه جوړیږي، او په سایتوپلازم کې د مایتوټیک سپینډل جوړېدل پیلېږي، چې موږ وایو دغه کم مایکروټیوبلونه د لارې چې دی هغه چې دغه تارونه راوځي، او سپینډل فایبرونه د سنټریزومونو لخوا تنظیمیږي، کوم چې د حجرې مخالفو قطبونو ته حرکت باندې پیل کوي. لومړی چې په یو برخه کې دی وجود لري، اول یو دانه یی چې دلته دوه چنده کیږي دغه کم سنټریولونه چې دی، بیا نو د کوشش کوي چې د قطبو ته، یعنی دوه برخو ته، یو یو سرته او بل بل سرته ځان ورسي، او پسې بل په پروفیس کې چې دی هغه د نیوکلس لمنځتلل، یعنی د کوچنی هسته چې د لمنځتلل دی، چې کله چې حجروي ویش سرته رسیږي دا هسته چې نور لمنځځي. پروفیس چې دی موږ وایو دا مرحله چې ډېر مهمه ده، یعنی په دې مرحله کې د میتوسس لپاره د چمتووالي اساس دی، ځکه چې کروموزومونه مثال پکې کې غشتلي کیږي او د سپینډل فایبرونه پکې جوړیږي، ترڅو کروموزومونه په راتلونکو مرحلو کې سم وویشل شي. او پرته له پروفیس څخه حجره نسی کولای چې کروموزومونه په سم توګه سره تنظیم کړي، او په دې سره کېدای سي چې د حجروي ویش پروسه ناکامه پاتې سي. ورپسې راځو د میتافیز مرحله. د میتافیز په مرحله کې موږ وايي په دې پړاو کې چې د کروموزومونه څه کېږي ښکاره کېږي، او مثال د کروموزومونه معلومدار کېږي، او دا په دویمه مرحله ده چې کروموزومونه حجره د ویش په ترتیب کې په منظمې کرښې باندې، یعنی پر منظمو کرښو باندې دغه کرښې، یو په دې کې اصلي کرښې او یو فرعي، چې دا مابنځي چې دي اصلي او دوه بغلو چې دي هغه فرعي کرښې باندې تنظیمېږي. او دا مرحله چې ده د میتوسس یو له مهمو او حیاتي مرحلو څخه ده، ځکه چې کروموزومونه د ویش لپاره سم ځای نیسي. او د دې چې کوم مرحلې بدلونونه سرته رسیږي، یو خو چې دی د کروموزومون په منځنۍ کرښه کې تنظیمېږي، چې ټول کروموزومونه چې دي دغه د سپنډل فایبرونه چې موږ وویل، د هغه په مرسته د حجرې په منځنۍ کرښه کې په منظم ډول تنظیم ځان برابروي. او سپنډل فایبرونه چې دي سره تړل کېږي، کوئی سپنډل د کوم مایکروټیبلونه چې هغه قطبو ته ځان ورسوي، بیا نو سپنډل تارونه په منځ کې چې کېږي، دغه کروموزومونه خپل د یو بل سره پر تارو باندې برابروي. او دا د کروموزومونو دغه کوم سنټرومیر برخه چې ده، هغه د دغه په واسطه د فایبرونو په واسطه نیول سوي. او دغه تړاو چې دی، مثال موږ وایو، ډاډ ورکوي چې هر کروماتین د حجرې مخالفو قطبونو ته بیا کش کړي. او بل د کنټرول نقطه یا چک پوینټ، حجره دا ترلاسه کوي چې ټول کروموزومونه په سمه توګه د سپنډل فایبرونو سره نښتي دي او د ویش لپاره چمتو دي. کوئی دا چک پوینټونه چې دي په ټولو برخو کې په ټولو مرحلو کې وجود لري، تر څو دغه کوم مراحل چې دي په صحیح ډول سره تنظیم کړي. او که کروموزومونه په سمه توګه تنظیم نشي، حجره په دې مرحله کې پاتې کیږي تر څو ستونزې چې شي حل کړي. د میتافیز مرحله چې ده، هغه هم ډېر اهمیت لري، لکه څنګه چې مو په دغه موضوعګانو کې یاد کړل. ورپسې راځي د انافیز مرحله. کله چې د میتافیز مرحله پای ته ورسیږي، انافیز دریمه مرحله ده چې هغه مخترزي، او دا هغه وخت دی چې کروموزومونه په دوه برخو ویشل کیږي او د حجرې مخالف قطبونو ته حرکت کوي. یعنی کله چې د سنټرومیر په برخه کې دوی نیول سي، اوس دوی قرار قرار چې کیږي د دغه فایبرونو په واسطه دغه دوه قطبو ته کش کړل کیږي. او دا مرحله چې د حجرې د ویش لپاره ډیره مهمه ده، ځکه چې کروموزومونه په مساوي ډول ویشل کیږي تر څو د نورو حجرو لپاره دقیق جنټیکي مواد برابر کړي. او انافیز چې دی، هغه موږ وایو دغه پلان ډول سره دوی دغه مراحل سرته رسیږي، چې یو چې دی د کروماتیدونو جلا کېدل دي، چې په دې مرحله کې د کروموزومونو خور یا کروماتیدونه چې دي د سنټرومیر له منځه جلا کېږي، او هر کروماتید چې دوی په دې وخت کې یو جلا کروموزوم ګڼل کېږي. او همدارنګه دوی مخالفو قطبونو ته حرکت کوي، او بل د قطبونو واټن زیاتېږي. د قطبونو ترمنځ چې کوم واټن دی، یعنې د حجره چې ده خپله چې کېږي لږ څه اندازه اوږدېږي. او انافیز چې دی، دا هم ډېر مهم دی. مثال موږ دا مرحله چې ده، د دې اطمینان ورکوي چې هر نوې حجره چې ده د کروموزومونو یو بشپړ او مساوي کاپي ترلاسه کړي. او که په انافیز کې تېروتنه وسي، مثال غلطي وسي، لکه د کروموزومونو غیر مساوي ویش، یا د جنټیکي تېروتنو لکه د انپلوید لامل کېدای سي چې په ځینو وختونو کې د ناروغي یا د حجرې د مرګ سبب هم کېدلای سي، چې حجرې په دې کې کېږي له منځه ځي. ورپسې اخري مرحله چې ده، د دغو څلورو مرحلو څخه د تیلوفیز پړاو دی. د تیلوفیز په پړاو کې موږ وایو د حجروي ویش چې کېږي تکمیل پوره کېدو ته نږدې کېږي، او هغه بدلونونه چې د پروفیز په جریان کې پېښ شوي وه بېرته عادي حالت ته راګرځي. دا مرحله د نو دوو حجرو جلا حجرو د جوړېدو وروستۍ برخه ګڼل کېږي، چې په دې کې چې دی کروموزومونه غیر منظم او اوږدېږي. کروموزومونه چې کوم جلا شوي وه هغه اوږدېږي، چې کروموزومونه چې په انافیز کې د قطبونو ته رسېدلي وه بېرته اوږدېدل پیل کوي، او د کروماتید په غیر منظم حالت باندې بدلېږي. او دا بدلون چې دی د حجرې د عادي فعالیتونو د بیا پیل لپاره مهم دی. بل هستوي غشا بیا جوړیږي. هستوي غشا چې د هر قطب شاوخوا هسته د کوم قطبونه چې جوړ شوی دي، د کروموزومونه چې په کروماتیدونو باندې کروماتین باندې بدل شوی دي، هغه چې کېږي په شاوخوا هستوي غشا جوړیږي چې په دې سره قطب خپل نوی هسته ترلاسه کوي او بل نیوکلیس بیرته څرګندیږي. هسته چا هغه بیرته څه کیږي؟ راښکاره کیږي چې د آر این ا او ریبوزومونو جوړېدو لپاره ډېر مهم او ضروري دی. او ورپسې د سپینډل فایبرونه له منځه ځي، کم دغه چې وه د مایکروټیبلونو په واسطه چې کم فایبرونه جوړ شوي وه او کروموزومونه یې کش کړي وه، هغه نور څه کیږي؟ له منځه ځي، ځکه چې نور هستوي غشا هم رامنځته شوې ده او هسته چا هم رامنځته شوې ده. یعنی تر ډېره حده پورې حجروي ویش چې شوی دی ترسره شوی دی. بل حجره اوږدیږي، سایتوپلازم اوږدیږي چې د حجرې وروستی ویش سایتوکاینیسس ته چمتووالی کوي. اوس نو کله چې تیلوفیز پړاو تیر شو، نور هسته د کوم حجره چې د هغه دې ته آماده ده، ځکه هستوي ویش حجره سو یو سایتوپلازمي ویش پاتې دی چې په دې تیلوفیز پړاو کې چې دی دا حجره چې د اوږدیږي، نو د تماده کې چې د سایتوپلازم خپل په منځ کې ژوروالی پیدا کوي او سایتوکاینیسس مرحله سره ورسیږي. دا زو د سایتوکاینیسس مرحله وایو. دا چې د ورستی اخیرنۍ پړاو دی چې په دې پړاو کې د حجرې د ویش په بشپړ ډول کې دوه سره د دوو نو حجرو ترمنځ ژلوالی راځي او سایتوکاینیسس چې دی په بشپړ توګه د حجرو د ویش مادي او فزیکی پروسه ده چې د تیلوفیز ورسته پیلیږي. او سایتوکاینیسس چې موږ وای په دې کې سایتوپلازمونه ویشل کیږي، یعنی په دې مرحله کې سایتوپلازم چې د دوو نورو نو حجرو ترمنځ ویشل کیږي، د مایتوټیک سپینډل او نور جوړښتونه چې د سلول په فعالیت کې مرسته کوي په هر نوي حجره کې تقسیم کیږي. او همدارنګه د سایتوپلازمي غشا جوړېدل داخلي کوم محتویات چې دي هغوی نور کوشش کوي چې د سایتوپلازم کوم غشا چې ده سیل ممبرین چې دی په هغه باندې پیل وکړي، چې په دې کې ځینې فایبرونه اکټین فایبرونه له لارې، همدارنګه دا نور فایبرونه دي چې هغه په دې کې څه کوي؟ مرسته کوي. او ورسره په سایتوکاینیسس کې په نباتاتو کې، مثال د سایتوکاینیسس چې دی هغه داسې ډول سره دی چې په نباتاتو کې حجرو کې د پلازما د سما یا د ګلجی وسایلو په واسطه دغه نوي خښتې چې کیږي جوړیږي، د نوي خښتو په جوړېدو سره عمل پیل، مثال عمل پیل کوي، دا کار پیل کوي. او د بل دی چې دی د حجرو د بشپړ ویش بشپړول، یعنی دغه کم حجرې چې کم ویشل کیږي په دا سایتوکاینیسس کې نور د دې کم پړاو چې دی پای ته رسیږي او د یوې مورنۍ حجرې څخه دوې لورنۍ حجرې لاسته راغلي. دا وه د میتوسیس مراحل. کله چې په میتوسیس په مراحلو باندې مو سر خلاص شوی، په سایتوکاینیسس کې موږ وویل چې نور حجره په فزیکي ډول سره چې سوی فزیکي ډول سره ویشل کیږي. په دې ځای کې موږ وایو چې دغه حجروي ویش میخانیکیت چې دی هغه دوه حالت لري، چې یو د فزیکي حالت دی او بل یې کیمیاوي حالت دی. فزیکي حالت هغه حالت دی چې مثال کله چې حجره خپل اخیری عظمي حد ته ورسیږي، په دغه وخت کې چې ودر نور پایته ورسیږي، د دې په شکل کې تغییر راځي، هغه د فزیکی حالت څخه عبارت دی. او کیمیاوي حالت چې بدی هغه حالت چې په ډی ان ا مثال مالیکولونه ریپلیکیټ کوي، مثال ډیریږي، دوه چنده کیږي، دغه هورمونونه مثال د حجروي ویش هورمونونه ویش کوي یا هورمونونه جوړیږي، دغه ټول چې دي د کیمیاوي حالت څخه عبارت دي. د میتوسیس چې دی هغه ډیر اهمیت لري، د میتوسیس اهمیت چې دی یعنی زموږ په ژوند کې ډیر د غلې رول لوبوي. لومړی چې دی خو چې دی د جینیټیکي موادو مساوي ویش تر ترسي د ودې او ترمیم پروسه چې دی یو ځای چې پرینسی بیرته ترمیمېدل چې دی د میتوسیس اهمیت، یعنی کله چې زموږ د جلد یو برخه پریسه د لاندې برخه کې حجروي ویش د میتوسس عملیه سره ترسي چې په هغه سره دغه کم برخه چې د بیرته چی کیش ترمیم کیږي، یا کم ماشومان چې مثال موږ په نظر کې ماشومان چې کله وده کوي غټیږي، دغه کم د دوی وده چې د هغه د میتوسس د عملیه په واسطه سره ترسيږي. همدارنګه د جنسي تولید مثال اروند تقسیم دی، یعنی د میتوس په جنس تولید کې برخه نه اخلي، دوی چې دی یوازې واده او نمو سره ترسي. او بل د زیانمنو ترمیم او صحتمن ساتل دي. دا غزنی سرطانی حجرې چې دی هغه د میتوس ته مثلا کنټرول نسی په هغه وخت کې، دا سرطانی ناروغي رامنځته کوي چې دی هغه کنټرول دي. تاسو اخرنی برخه کې درې پښتنې لرو. لومړی پښتنه د میتوس په پروفیز مرحله کې کوم کارونه سره ترسيږي؟ دویمه پښتنه سایتوکاینیسس پړاو کې څه شي سره ترسيږي؟ او دریمه پښتنه د میتوسیس اهمیت څه شي دی؟ سستول ته جوس خان لري نه مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
شرغلاس د دولسم ټولګي و نه هم لوسته. د تیر درس په ادامه په تیر لوست کې مو ډي ان ا او ار ان ا او د دې ساختماني مالیکولي جوړښت مو وپیژندل. همدارنګه په دې باندې پوسټ ولو چې په ډي ان ا او ار ان ا په ترکیب کې کوم ماده کم شان وجود لري چې د هغه څخه موږ وویل چې په دې چې وخت په د کوچنی واحدونو څخه جوړ و چې د نیوکلیوسایټ په نامه سره یادېدل. نیوکلیوټایډونه چې و هغه خپل په جوړښت کې د فاسفیټ ګروپ همدارنګه نایتروجنی قلوي ګانې او پنځه کاربونه قند یې درلودي چې د کوم قلوي ګانې چې وي هغه پنځه دانې په دغه هستوي تیزابو کې وجود درلودله چې په دوی کې ډي ان ا چې و هغه ادنین تایمین سایتوسین او ګوانین درلودل. مګر په ار ان ا کې دغه کوم ادنین سایتوسین او ګوانین چې و د هغو سره یوراسیل وجود درلودل، یعنی د تایمین پر ځای د یوراسیل درلودل. په نن لوست کې راځو موږ او تاسې کوم جینیټیکي انجینري چې مو ویل چې جینیټیکي انجینري چې هغه د نسلونو د اصلاح لپاره همدارنګه د درملو په جوړولو کې چې د کوم ډي ان ا چې کوم جینونه وجود درلودل د هغه په تغیر ورکولو سره ډېر کوم نباتات چې و دغه رقم درمل چې و همدارنګه ځینې حیوانات د هغوی په نسلو په اصلاح کې ډېر دغه ارزښتمن توپیرونه پکې رامنځته شول. نن ورځ راځو دغه کم جینیټیکي انرژي چې په درملو کې مثال کم تغیرات راوستل، همدارنګه درمل رامنځته کړل او په کرنه مالداري او ورسره د انسانانو په نسلونو کې کوم تغیرات راوستل هغه موږ تاسې تر بحث لاندې نیسو. زموږ تاسې درس د شپږ څلوېښتمې صفحې څخه تر درې پنځوسمې صفحې پورې دوام کوي. لومړنی موضوع ده د جینیټیک عملیه تطبیق. د جینیټیک عملیه چې وا هغه د کلونو د لزر یا مثلا موږ وایو د پخوا څخه د دې عملیه باندې خلکو کار کوي. کله چې دوی د یو ځای څخه بل ځای ته حرکت کوي دوی غوښتل چې تر څو د نباتات په دغه ځایونو کې د نباتات ښه نسلونه ولري. یعنی په پخوا وختونو کې چې وا هغه به غنم او کم بوټي بوچي وو هغه یوازې یو دانه تولیدول، مګر وروسته چې کله دوی د نسلونو اصلاح رامنځته کړله په دې کې به غنم او ډېر دانې ډېر تخمونه ورکول. همدارنګه د حیوانات په اهلي کولو کې چې د هغه څخه د دوی د پوستکي څخه د دوی د غوښ څخه په مختلفو چارو کې د ژوند استفاده کوله په هغه کې اصلاح راوستل. دغه کوم انجینری چې د جینیټیک عملیه تطبیق چې دی هغه تقریبا د په شلمه پیړۍ کې چې و په دې کې ډیر ارزښتمن توپیرونه راښکاره سول چې دغه کوم پوهان عالمان چې و هغه د دغه روزنې میتودونه ډیر عالی درجه سره مخته یوړل. په تقریبا په 1918 میلادي کال کې د ډي ان ا په قطع کولو سره یا هم ریستریکشن اف انزایمز و چې په هغه سره د دې کوم ډي ان ا چې و د دوی جینونه به قطع کېدل او د نور سره به ځای کېدل چې د هغه څخه ډېر ښه نسلونه رامنځته سول چې په دې کار په ترسره کولو سره دوی یوازې د نباتاتو نه بلکې د حیواناتو د درملو په جوړولو کې د ډېرو ناروغیو په تداوي کې وسخه ګټه واخیستل. همدارنګه لکه مثال دوی چې و د کرنیزو محصولاتو ښه نسلونه لاسته راوړله، همدارنګه د حیواناتو کم د ناجوړیانې چې وې ناروغي چې و یا په انسانانو کې چې کم ناروغي و د هغه د پاره درملنه لاسته راوړل. چې دغه کم د ښه مثال چې دی د انسولین هورمون دی چې د دغه کم جینیټیک کی عملیه په واسطه د شو کړل د انسولین مصنوعي هورمون جوړ کی چې نن ورځ د ډیرو خلکو علاج پرې کیږي د شکرې ناروغي. ارزو دغه کم جنټیکی عملیه چې دی دا ځینی وخت ډیر ځانمن هم کېدلی سي، د ډیر ناروغي رامسته کېدو لامل هم کېدلی سي چې د هغه د پاره په ټولو هیوادونو کې چې دغه عملیه سرته رسیږي د هغه د پاره قوانين وجود لري، اصول وجود لري چې د هغه قوانين او اصول په نظر کینی ول سره دی خپل کم کار چې دی هغه مختوري او دغه کم عملی چې کله تر سره کیږي دا د پوهانو عالمانو او همدارنګه مذهبي شخصیتونو تر نظر لاندې تر سره کیږي. یعنی دوی دغه کم کسان چې دی دغه عملی چې سر ته رسیږي هغه خپل تر نظر تیروي کړي چې د باید اجرا سي په هغه صورت کې د منلو وړ ووسی دوی چې کوي اقدام پر کوي. ورپسې راځو د هغه وروسته موږ په درمل جوړونه کې د جین تخنیک تطبیق وایو. په درمل کې لکه څنګه چې مو مخکې وویل تر ټولو ښه مثال چې دی هغه د انسولین هورمون جوړول دي. ځینې کسان ډېر انسانان چې دي هغوی خپل په بدن کې نسي کولای چې د انسولین هورمون په واسطه د ګلوکوز اندازه کنټرول کړي، چې په دې سره دغه کسان چې دي هغه د شکرې په ناروغي سره اخته کیږي. نو ځکه دغه کسان چې دي د انسولین مصنوعي هورمون ته ضرورت لري چې د خارج د خوا ورته ورکړل شي. دغه کم هورمون چې دی دا په خوا وختونو کې چې وو د غوایي یا هم د خوګ له پانکراس څخه اخیستل کېدی او وروسته به بیا د انسانانو په وجود کې ورته اضافه کول، چې په دې میتود سره دغه کم کسان چې وو ډیرې به د دوی په مقابل کې اساسیت ښکاره کړ، چې د مثال د هغه وروسته بیا عالمان راولار سول د دغه جینیټیکي تخنیک په تطبیق سره د دوی دغه د دې لپاره علاج سره ورته چې ډېر اسانه او ارزان به کار وو. کچیر هغه کم غوایي او د خوګ د پانکراس څخه چې دوی کم انسولین اخسل هغه چې وو قیمت اندازه یې چې و ډېر و، ځکه چې د دوی کم انسولین چې بل سره تل هغه په ډېر سختي سره لاس سره تلل. دوی را ولارس ولا دغه د کم د ډي ان ا د پروتین د ار 1 میسنجر ار ان ا ټوټه چکړله کوي چکړله چې بیا هغه راوخت د روغ کسخه به به ورسته هغه د ډي ان ا د ایکولی په نامه بکتریا و چې د هغه د ډي ان ا سره به چکړل ګرد جوړشتونه و د ډي ان ا د هغه سره به یو ځای کړل، چې دغه ایکولی بکتریا چې و انسولین یې تولید کړله، چې دغه انسولین د اوس نړۍ کې د شکر د ناروغي د درملنې لپاره ورسخه تاغله. دا غره کم ډیر نور کم درمل چې دی لکه مثال د وینې د خټکې دو فیکټور دی چې هغه د ایموفیلی ناروغي رامسته کوي، د هغه د پاره چې کیږي دغه کم هورمونونه چې دی جوړیږي، دغه کم نور چې دی د سوماتا اټروپین په نامه سره دی چې دی چې دی د ودی د هورمون په کمش په وخت کې ورسخه ګټه اخیستل کیږي، دغه کم اریتروینین دی چې د دې څخه چې دی د وینې د کموال په حالت کې کار اخیستل کیږي. دا وروسته راځو د کرنی او مالداری په برخه کې د جین تخنیک څخه ګټه اخیستنه وایو. په تقریبا 900 میلادي کال په شاوخوا کې یو کروندګر یا هم بزګر چې وو هغه به واځي کولای سوای چې خپل د حاصلات څخه 15 کسانو ته خوراکي مواد آماده کړي، مګر په 980 میلادي کال کې دغه شمیر چې وو یعنی د چکل پر دغه حاصلات باندې خپل عملی اجرا کولې ترڅو د دې نسل لاس راوړي، د دغه کسانو شمیر چې وو سلو شپته کسان ته ورسېد، چې یعنی د کولای سوای سلو شپته کسان خپل د حاصل په واسطه سره مالډه کړي، چې په راتلونکو کې کېدل چې د دوی نفوس ډېر دی دی به د ستونزې سره مخامخ کېدل، چې دغه جینیټیکي تخنیکونه و چې دغه ستونزې حل یې چې کوي رامنځته کوي. دی چې و مثال دغه د مثال په شمه مثال چې دی دی به د بکتریا دغه د بکتریا او د نبات د ټپی برخې څخه بیگانه جینونه چې و هغه به واخستل، د هغه په واسطه به د بیگانه جینونو د نبات ډي ان ا ته داخل کړل، چې په دې سره په هغه نبات دغه نبات چې و هغه به په صحیح ډول سره په شډه و سره واده کوله، او دغه عملیات چې و د ځوانو نباتاتو په پروتوپلاست کې سره رسیدله، چې الته به دغه کم انا مواد چې وه حالت به ور داخلهوله تزویج کوله به او هغوی به حالت په اسانی سره واده کول. همدارنګ دغه کم عملی چې وې دا په دې خاطر ورسخه کار اخیستل کېدی ترسو په نباتاتو کې مثال هغه کم شرایط په مقابل کې د ډیر خراب شرایط په مقابل کې دوی مثال د آفتونو په مقابل کې مقاوم اوسه، همدارنګ د فوتوسنتیز اندازې پکښې کې زیاتول ترسو د فوتوسنتیز عملی چې کله پکښې د ښه حاصل او ډېر حاصلات ورکړي. همدارنګ موږ وایو د چې د ځینې اضافي امینو اسیدونه لري یا اندازه زیاته ده چې دا د خوراکي توکو د کیفیت لوړی رامسته کوي، یوازې په نباتات کې نه بلکې په حیواناتو کې هم دغه کم مجوایي چې په حیواناتو کې د دی په حجرو کې هم بیگانه جینونه به داخل کړي چې په دې سره په حیواناتو کې به هم مختلف تغیرونه رامسته سو. مثال خبرې دی چې و د مجو د ودی هورمون راوخستي هغه په مجکانو کې انتقال کوي، چې په مجکانو کې انتقال کی ورسته چې د دې کم نسل رامسو هغه مجکان چې خپل د عادي وزن څخه وزن ډیر وو او اندازې خپل د دې اندازې څخه چې و ډیر و یعنی د دې ودی هورمون د مجو د چې هغه پر مجکان خپل تاثیرات راښکاره کړ دا غره کم د ډیر نورو حیواناتو د یو بل تجربه چې و هغه د انسانانو او په منځ کې یعنی د انسان او حیوان ترمنځ وکړه چې د انسان د ودی هورمون راواخستې هغه د خوګ په د ودی په ډي ان اي کې ورزافه کی چې په دې سره چې وو دا کم خوګ چې وو نسه چې رامسته سو هغه ودی ډیر کړي وزن ډیر خو مګر د دې هډوکي چې وو هغه کمزور و ورپسې راځو د انسانانو لپاره د جین تخنیک استعمال د انسانانو لپاره چې دی د جین تخنیک استعمال چې دی په ډیرو برخو کې ورڅخه استفاده کیږي مثال د خبرې په جنایي برخه کې چې د کم کسان چې دی د هغو د ګوتو د چاپونو په واسطه دی کولای سوی چې یو مجرم په اسانۍ ډول سره پیدا کړي همدارنګه د دغو انسانانو د وینې لاړو او یا سپرم څخه د دوی ډي ان اې ترلاسه کړي او هغه باندې حاکم کس چې دی هغه تشخیص کړي او دا دوی چې دی مثال د ډیرو ناروغیو د علاج مثال ځینې ناروغیان چې په ماشومانو کې رامنځته کیږي د ماشومتوب په دوره کې کله چې هغه د مور په رحم کې اوسي د هغه د ورځې خو دوی کولای شي چې د دوی ناروغي تشخیص کړي او د هغه د اصلاح لپاره کوم لازم اقدامونه چې دی هغه سرته ورسوي یوازې دا نه ځینې کسان چې دی مثال په کم کسان چې مثال پلار یې معلوم ونه اوسي دوی چې و د دغو عملیو د انسان لپاره د جین د تخنیک په استعمال سره دوی د دوی کم ماشوم پلار چې و هغه چې کوله د ډي ان اې له لارې پیدا کولای سوی چې تر څو هغوی پلار شي سي معلوم سي د یعنی دا کم د جی ان ا تخنیک استعمال شې د انسانانو لپاره په ډیر عالی ډول سره ورسخه استفاده کیږي یعنی حقوقي مسایلو کې جنایي مسایلو کې دا رقم په ارسي مسایلو کې په ډیر مختلفو ناروغیو د علاج لپاره ورسخه په ډیر عالی درجه ورسخه کاټه حاصل کیږي ورپسې راځو په اخرنی موضوع مو چې د هغه د ایسي بې نظمۍ تشخیص او د هغه په اړه سلا یا مشوره ورکول دي ډېری کم کوچنیان چې مثال نسل لمسته کیږي ماشومان چې راځي هغوی د ډېرو بې نظمیانو سره مخامخ دي د دوی د چې هغه کېدای شي د دوی کم نسلونه چې د هغو لامل رامنځته شوی یا ځینې وخت کېدای شي کم چې په خپلوانو کې ودونه کیږي هغه د دغو ناروغي څخه ماشومان په دغو ناروغي اخته اوسه یعنی د دوی کې د لیسی چې په غالب ډول یا مغلوب ډول د دوی په جسمي حجرو کې ځین اختلالات رامنځته شوی چې موږ وایو کوم کسان چې مثال د دوی د والد یا مور یا پلار یې په یو ناروغي د دوی څخه یې په ناروغي اخته اوسه او هغه هیتروزایګوس اوسه نو 50% امکان شته چې د دوی اولاد په هغه ناروغي باندې اخته شي او د بل چې دی کچيري مثال د دوی دواړه والدين په دا ناروغي باندې اخته هیڅ روزي ګوسوي نو د دې فیصد چې کیږي 50% تر رسیدي چې عموما دا ناروغي چې کیږي د یو نسل څخه بل نسل ته لېږدول کیږي او د دې اړوند کله چې ناروغي تشخیص اړوند و ناروغي ته په کتو سره مشورې ورکول کیږي عموما ارسي مشورې په ځینو حالات کې ورکول کیږي یو هغه وخت چې شزه او میړه چې دی په خپلوانو کې ارسي ناروغي موجود وي ځینې وخت چې مثال شزه او خاوند یې سره خپل نږدې خپلوانو اوسې چې هغوی کېدل سي ناسم دلایل او عمل په دې کې سقط رامنځته شي یا ځینې نور ناروغي سره ماشوم مخامخ شي هم رنګه ځینی وخت چې کله شزینه د حاملګری په وخت کې د ایکس رنګ سره مخامخ شوی یا هم ځینی درملونه خوړلې چې هغه لامل د دوی ارسي ناروغي سره مخامخ شوی په هغه وخت کې د دوی اړوند نظریه ورکول کیږي ازو په اخرنی برخه کې د هر وخت په چیر درې پښتنې لرو لومړنی پښتنه د پدرملو جوړونه کې د جین تخنیک تطبیق واځي کړی دویمه پښتنه ده د انسان لپاره د جین تخنیک څه ډول استفاده کیږي او اخرنی پښتنه ارسي مشوره په کوم حالاتو کې ورکول کیږي واځي کړی سسي ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسې سره ملګری ده
ازادي راډیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لاندو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د ازادي میلمه.
السلام علیکم. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداري ورکړي چې د همدی میلادي کال تر پای به د افغانستان 10% وګړي روغتیاي خدماتو ته لاسرسي به برخې شي. دوی وایي دغه وېر ورسته له هغه ورسره پیدا شوه چې امریکا پر افغانستان خپل مرستې درولې. یاد سازمان د سې شنبې په ورځ د اپریل په 15مه ویل افغانستان سره د روان میلادي کال په پیل کې د امریکا د مرستو له بندیدو وروسته شاو خو درې سوه هغه روغتیا مرکزونه تړل شوي چې د امریکا له مرستو تمویلې دل. دغه اندېښنې څومره پر ځای دي؟ آیا رښتیا هم په افغانستان کې خصوصي او په تیره بیا روغتیایي سکتور له ستونزو سره مخامخ دی؟ د امریکا د مرستو له کمیدو وروسته د طالبانو د حکومت مسؤلیتونه څه دي؟ آیا دغه حکومت دغه سه ظرفیت لري چې روغتیایي سکتور د امریکا او لویدیځو لمرستو پرته په پخو ودروي؟ په همدې او نورو مسلو د خاص یا ځانګړي مرکې لپاره د عام روغتیا وزارت په خوانی سلاکار ډاکټر باز محمد شیرزاد را سره دی. شیرزاد صاحب، ستړي مشي راځي په فایل کې د امریکا په دې پښتنه سره فایل کو چې د دبليو ایچ او یا د روغتیا نړیوال سازمان دغه اندېښنې یا دغه خبرداري چې ویلې دي د سږ کال تر پایه به 10% افغانان د روغتیایي خدماتو به برخې شي، دغه اندېښنې څومره پر ځای او واقعي دي؟
زه په لومړي سر کې باید خپل ټول هیوادوالو ته د دې اطمینان ورکم چې د دبليو ایچ او دغه ادعا او دغه اوازې او دغه جړاګانې معلومات به بنسټ دي او معلومات غلط دي، ځکه چې په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو ارزښت کول د دوی وظیفه نه ده. د افغانستان کې د روغتیایي خدماتو تمویل بودوجه هر څه ثابت دي او د یونیسف موسسه د خوانه دا تمویلږي. د دوی هغه ترڅو چې دا بي پي ایچ اس او اي پي ایچ اس د لار خدمات چې کوم یو د افغانستان د روغتیایي سیستم اساسي اصول دي، د دې لپاره نه امریکا بودجه قطع کړي چې بانک جهانی د دې ځمواري لري او جامع اروپا د خوانه دې ته بودجه ورکول کیږي او تر اوسه پورې د سکوم څمنګنه دلدلی چې د دې بودجه قطع شي. یوازې دبليو ایچ او چې کوم خدمات وړاندې کوي هغه د سرویلانس په برخه کې، یعنی د امراضو د لټون په برخه کې زموږ د ټیمونو سره یو ځای همکار دي او په کوم شي مراکزو کې چې او سید دا یو موضوع ده، یو مهمه موضوع ده چې دوه امراض ولټي، خو که چیرته دغه بودوجه قطع کیږي نو پر روغتیایي خدماتو باندې داسې تاثیر نه لويږي چې زمونږ هیوادوال د روغتیایي خدماتونو به برخه شي. نو د دې ذمہواری د یونیسف موسسې ده او دغه ارزد خدمات شي چې فعلاً د هلت ایمرجنسی ریسپانس په ذریعہ باندې دا کیږي او دا د یونیسف ته خوانه اتم ویلیګي او په دې ارتباط باندې کومه نشته. او تر ټولو لوی خبر دا ده چې په هر مملکت کې د ځمواري همیشه د ځمامداري کده خدماتونه به برخې کیږي، الته یو حکومت شته، الته د نظام شته، څوک چې د نظام پر اساس کیږي هغه ځمامدار دی او ځمامدار د دې مسول دی چې خدمات ارزه کی. دا په دې معنی نه ده چې دبليو ایچ او کومه کو نه رسې د خلک بمري.
خا انو شیرزاد صاحب، تاسو وایئ چې دغه د دبليو ایچ او اندېښنې یو څه بی ځای دي، بی اساسه دي. نو دوی وایي چې د کال لپاره شاوخوا 300 روغتیایي مرکزونه تړل شوي دي. دا کوم مرکزونه دي او څه ډول خدمات فکر کوي وړاندې کوي؟
هیڅ ډول روغتیایي خدمات مراکز تړل شوي نه دي، د دوه فعالیتونو په کې تړل شوي دو په سیمه مراکزو کې متاسو ویل چې د عام روغتیا وزارت سره د سرویلانس په برخه کې، یعنی چې امراض لټي او موږ ډیپارټمنټ لرو د ډیوس په نامه چې دا د کوم امراض کوم ځای کې کومه اپیډمي یا کولرا یا کوم بلاد شي ساري امراض په خکې کې، نو دوی ورزي او الته دغه د لټون په برخه کې او دا د عام روغتیا وزارت نورماله وظیفه ده. دوی په تخنیکی همکاري په ټوله دنیا کې دبليو ایچ او یو تخنیکی همکار ده، ارزه کوم چې د خدمات دوی نه وظیفه ده او نه کوي. دویم دا چې د صحی تعلیماتو په برخه کې دوی وظیفه ده چې دوی آموزش ورکی د ټریننګونه ورته ورکی که په دغه برخه کې تغییر راځي را بشي، لکن په ځاده خدماتو کې نه تغییر راځي او نه کوم مراکز بسته کیږي.
دوی چې ویل دي چې د کال لپاره له شاوخوا 3 میلیونه کسان اساسي روغتیاي خدماتو ته لاسرسي به برخې شوي، دا خبره په سمانا شیرزاد صاحب.
د دوی جړاګانې اصلا د خپل بودیجې په خاطر باندې دي. د دوی ځکه چې دوی لگزری ژوند لري، البته سی مراکز لري، دا سټاف لري، دا غوي پر دیمونه دي، دا غوي گشتوزونه دي، دا غو حسین دي. کوم بودوجم که دوی ترسیږي دا غو تقریبا ډیر شونه یا تر 40% پورې که خلکو ته ورسیږي. متوقع ټوله نړیواله بودوجه د دوی په مصارف او امید مرکزی دفاتر او هم د غیزه باندې رسیږي. خو ما تاسو اطمینان درته درکې دا په ډاډه درته وایم تر څو چې د بی پی ایچ سی پی ایچ اس لپاره کومه بودوجه چې هم نړیوال بانک هم نه ده قطع کړې، جامعه اروپا هم نه ده قطع کړې، چې هغه نړیوال بانک د امریکا نه د امریکا د خونه تمویلیږي هغه هم تر اوسه نه ده قطع شوی. د بی پی ایچ اس لپاره د سه کال لپاره خو هر څه مکمل شته.
بله، او همدغه یونیسف تاسو یادونه وکړه چې دا هم د روغتیايي سکتور په ملاتړ کې مهم رول لري. د دوی بودیجه څو کوټي
دوی ته بودیجه د فیلند لپاره د ورلد بانک ورکړی دا چې د امریکا د خوانه تمویلږي، او د جامع اروپا د خوانه د لپاره بودیجه شته چې هغه بودیجه د 3 کال د کانټراکټ د قرارداد چې کوم یو ده هغه بودیجه تکمیل ده. د شفاخانو د خدماتو او د سیمه مراکزو چې هغه د بی پی ایچ اس سره قراردادونه شوی ټول مؤسساتو سره او بودیجه موجوده ده.
او دبليو ایچ او یا د روغتیا نړیوال سازمان لڅارنې پرته نور هم د خصوصي سکتور یا په روغتیاي سکتور کې مهم رول لري، یعنی د ډاکټرانو ماشونه یا هم د دارو درملو په جوړولو کې کوم رول لري؟ د دوی پروژې یا د دوی مرکزونه کې یوازې ماده څارنه او د امراضو پلټنه دنده ده؟
تاسو ته ما مخکې اس کړی چې دبليو ایچ او په درې مهمه ساحو کې د عام روغتیا وزارت سره همکار ده. د دې وظیفه نه تنه افغانستان کې په ټوله دنیا کې اول دا ده چې د صحت په بخش کې ټریننګونه ورته ورکړي، کپاسټی بلډ کوي د صحیح کارکونکو کوم ځای کې چې ضرورت وي. دویمه موضوع چې د سرویلانس د امراضو ده چې کوم ځای کې وګوري چې کوم امراض را پیدا کیږي، د هغه جستجو په خاطر باندې دو ورزي او ګوري، او په درېمه مرحله کې کوم ځای کې د غساري امراض سرویلانس کیږي، نو دوه کلنې برخه کې یو اندازه دارو درمل د خپل بودیجې په اندازه باندې هغه درمل اخلي او سی مراکز ته ډونیټ کوي ورکوي. که چېرته دبليو ایچ او ورکړي به دا یو زمینی همکاري ده، او غیر د دې نه څوک چې د بی پی ایچ ایس او ای پی ایچ ایس د سی مراکزو کانټراکټ اخیستي قرارداد اخیستي هغه مجبور مکلف دی چې ارزه د خدمات وکړي.
بله، راځو هم دې مسله کې تمکیګو خاغلی شیرزاد، تاسو د افغانستان په سیاحتامه کې عملاً کار کړی دی، شاید څو لسیزې مو کار کړی وي، او دا مهال هم هلته ملګري دوستان پخواني همکاران لري چې په کار بوخت دي. د افغانستان د روغتیايي وضعیت یو څه نازک خودل کیږي، سره له دې چې د امریکا امرستې هم تاسو وایي شاید مستقیم غیز ونه کې ځکه هلته دولت د طالبانو هغوی به خدمات ارزه کوي، اما فکر نه کوي چې په ټوله کې اقتصادي وضعیت هم خراب دی؟ افغانستان کې هغه پخوانی پروژې هم نسته، هغه موسسه چې په خصوصي سکتور کې په صحي سکتور کې کار کوي هغه هم اوس کم رنګ شوی، نو فکر نه کوي چې مجموع کې یو څه اندېښنې شته روغتیايي وضعیت ته؟ بالکل،
دا واضح خبره ده چې د افغانستان صحي سیستم یو چالش خواته روان دی، د یو مشکلاتو خواته روان دی، ځکه د یو خانه منګه هغه بکپ چې زمنګ خويندې په تحصیل کې وي، هم د قابلیت په بخش کې، هم د طبابت په برخه کې، دا د یو غټي خالیګا سره مخامخ دی چې په راتلونکو کې به د ډیر شدید بحران سره خصوصا مور او ماشوم خدمات متاثر کیږي. په فعلی شرایطو کې ډیر زیات ډاکټر صاحبان او ډاکټر صاحبانې د خپل اولادونو د تحصیل په خاطر نه امنیتي ستونزه د اولادونو ته تحصیل په خاطر باندې خپل مملکت خوشی کړی دی، همسایه ممالک ته لاړ دی، د هیواد نه د باندې وتلی چې د خپل دغه تشه ډکول ډیره مشکله ده، ځکه چې شل کال یو نفر تحصیل کوي په دې مملکت کې، مګر د خپل اولادونو د تعلیم په خاطر باندې دغه د سیستم نشي دی د فعلا د پاره وتلی. بل دا چې د روغتیایي سیستم فعلاً تقریبا 60% کې زمنګ پکې مسلکی کسانی متباخین او رهبری 80% غیر مسلکی کسان دي. د غیر مسلکی کسانو په ذریعہ باندې د روغتیایي سیستم چې یو تخنیکی او سیستم دی د دې رنګ کول هم یو د چالش خبره ده، مشکلات سره پیدا کیږي. څلورم نقطه دا ده چې په ټوله دنیا کې تاسو وګورئ دغه د جهانی کومکونو کې مطلق تغییر راغلی، کدا ترامپ وای او کدا امریکا وای قرار شوی. تقریبا په انګلستان کې 43% هغه کومکونه به چې دوه نړیوالو تکول وز د دوی په امنیتی لګښتونو باندې لګیږي. د اوکراین جنگ په ټول دنیا کې یو تغییر راوستو. د جرمنی کې کتا سو په جرمنی کې اوس ګوره د جرمنی د کومکونو زیاته برخه د دوی به تر اوګرځیدات نړیوال ته کومک نه کوي، هغه د دوی په امنیتی برخه کې مصرفيږي. دا یو عمومي ستونزه ده. دلته اوس یو مکمل حکومت شته. حکومت په دې ارتباط باندې کولای شي چې عاجل تصمیم ونیسي. په خو به یو لږ پیسې د موبایلونو پیسې ګرځیدلې خلکو به دا کول چې دا د ریاست جمهوریت لپاره مصرفيږي، د اول مېرمن لپاره مصرفيږي. لکه نو سونه اول مېرمن شته او نه ریاست جمهوریت شته. وسره پیسې چې کیږي په دې ارتباط باندې دغه شی دولت یو ثابت او خاصه بودجه باید د روغتیایي سیستم په خاطر باندې وځي کی دا اوس تاسو وګورئ د تقریبا 200 افغانۍ په هر میتر باندې اضافه چارچيږي. کم دغه رقم روغتیایي سیستم د پاره چې یو خاصه بودجه ورته انتخاب کی زه فکر کوم چې دا وچلېږي او دا به چې ثابت کارو کی. تاسو وګورئ نړیوال نړیوال کې چیرته 900 میلیونه ډالر افغانستان د پاره کومک کوي. د دې نه شو لومړی په لومړی قدمه کې هغه مالک خپل برخه ګرځي، دویم قدمه کې دا غو نړیوال مؤسسات دا پیسې ګرځي، دریم قدم کې دبليو ایچ او د دې پیسې ګرځي، او اندازې څلورم قدم کې جوګان ګرځي. لکه ک خپل دولت د خدمات ارزه کې 900 میلیون تجارت نشته، یعنی په 200 باندې کېدې شي د ټول افغانستان روغتیایي سیستم مو چلیږي. نو دولت د دې لپاره باید یو خاص تدابیر وګوري. نن کني سبا د بلوچستان قطه کیږي که سبا نه بل سبا قطه کیږي، دا د څوک چې د رهبری د دولت کې د مملکت پر کې د دې لپاره باید مخکې تر مخکې باید غم وکړي او دا وچلی.
شیرزاد صاحب، افغانستان د روغتیایی کارکونکو یا هم د صحی کډرونو وتل هم یو غټه ستونزه ده. تاسو هم خبرته په خبرو کې اشاره وکړه دغه مسلې د افغانستان روغتیایی سیستم څومره زیانمن کړي او د مخنیوي لپاره څه کول پکار دي؟ ځکه د دبليو ایچ او یا د نور نړیوالو سازمانونو مرستې به بندېږي. تاسو ویل چې هغه نوې سبا بندېږي، اما په افغانستان کې دننه د روغتیایی مسلکي کسانو کمی هم یو لوی ستونزه ده.
بالکل، تاسو ډیره ښه نقطه ته اشاره وکړه. روغتیایي سیستم په یوازې په تعمیرونو په دواګانو باندې او په وسایلو نه کیږي. د دې ترڅنګ چې روغتیایي پرسونل او تخنیکی پرسونل دغه په ټریننګونه داني، دغه ټول یو بل د تکمیل کون کړي. نو په دې ارتباط په یوازې کې پرسونل امکانات نه او یا امکانات پرسونل نه، دغه سیستم ناقص دی. او فعلاً تاسو پیږی چې 50% د افغانستان نفوس هم خزیدي او 50% کارکونکو هم زموږ خزیدي او 50% زمونږ متقاضیان د ارزښت کولو د خدماتو هم چې د خزیدي. کچیر منګه دا هر څه ولرو او منګه خزه ته په دې کې رول ورنکو، منګه تقریبا فکر وکړ چې نیم پنی مناقص یو. نو په دې ارتباط باندې زمونږ د هیواد نه د کډرونو د وټلو یو ما تاسو مخکې یاد کړ چې امنیتی ستونزې په خاطر نه وزي، اکثره د خپل اولادونو تحصیل په خاطر. خپل فکر وکړه که مور پلار به سواده او مګر اولادونه ډاکټران شو، و چې دوه ډاکټران دي دوه اولادونه به سواده کیږي، نو دا د تحمل وړ نه ده. د کوم کسان چې تللیم دي د خپل اولادونو د تحصیل په خاطر تللی، زه مطمئن یم که چېرته په افغانستان کې د نجونو د عالی تحصیلات شروع شي، یعنی تاسو په خپل سترګو وګورئ چې ډیر زیات کسان په افغانستان ته شیدې ورزي. اولته دویمه خبره چې د جمهوریت په وخت کې ټول موږ د دې شاهدان یو چې بعد وکیلانو د فشار په اساس، د زوراورانو د فشار په اساس، ځینې کلینیکونه د سیاسي رشوت په اساس باندې جوړ شوي، د سیاسي فشارونو په اساس باندې جوړ شوي. زه یو لاند مثال درکوم. د ګریش په ولسوالۍ کې زمنګ نفوس شپږ لکه ده، شپږ سو زره د سایه دار ته په اساس. هلته موږ درې یا څلور سی مرکز لرو، لکه په عین وخت کې د بامیان ولایت چې موږ شپږ لکه نفوس لري، هلته موږ اتش په تروختي مراکز لرو. هر وکیل، هر زوراور د خپل کور او کلی په وزیرانو فشار راوړي، په دولت فشار راوړي، امتیازات اخیستي او یو تعمیر جوړ کړي. فعلاً د روغتیایي سیستم د خپ بنیاد په خاطر باندې د خارسه خدماتو په خاطر باندې یو ډیره مهمه موضوع هغه د سر نه دی اسسمنت دی. حکومت یې کې چې زمونږ ډیر ګڼمشت خلک پراته دي یو سیم تقریبا سیم مراکز یو څار لازم باید تنخیص شي کوم چې غیر ضروری دی او د هغه بودجه په هغه مراکز باندې چې هلته زمونږ زیات نفوس پراته دي او ورته اکمال شي، دواګانې ورته اکمال شي، پرسونل ورته اکمال شي، نو په دغه ارتباط باندې کېدای شي چې ارزښت خدماتو بهبود پیدا کړي.
بله، او د نړیوالو مرستو ته کبیر تراشو ښاغلی شیرزاد دغه د دبليو ایچ او اندېښنې مخکې موږ ویلې دوی په افغانستان کې پرون له فرانس پریس اژانس سره خبرې کړي. دوی نه یوازې دا چې ستاسو پټکو خپلو بودیجو ته مثلا اندېښنه لري، تشویش لري، نور تشویشونه څومره پر ځای دي، ځکه د دبليو ایف پی لامیو ته وګورو هر ورځ دبليو ایف پی تقریبا ورته اندېښنې خبروي. نن په یو راپور کې ویلي دبليو ایف پی چې 3.5 میلیونه کسان یا ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي او دوی پیاوړي ملاتړ ته اړتیا لري. دا سید دبليو ایچ او اندېښنې پرون راغلي.
تاسو وګورئ په افغانستان کې د غرضه د خدماتو د خصوصا د خوارځواکۍ په ارتباط باندې هم د یونیسف اداره تر سره کوي. دغه تازه ارقام چې د یونیسف د ادارې د خوانه شوې دي د 2020 د جمهوریت د وخت کې د سوې تغذیې ماشومانو زمنګ شپږ ډېر فیصد ماشومان په سوې تغذیې باندې اخته و، مګر په اوس اوسنۍ شرایطو کې دغه فیصد تر 50% پورې لوړه شوې ده، یعنی 10% تر پخوا زیات شوې. علت اکثره چې د بیکاری ده، د فامیلونو په خلک بیکار شوي دي، بیروزګار شوي دي، غربت او فقر زیات شوی دی. څومره چې غربت او فقر زیاتیږي په هماغه اندازه خو ځواکي هم سره زیاتیږي. د بل خوانه یو ډیر غټ شالج د افغانستان د لپاره په فعلي شرایطو کې هغه د مهاجرو بې کنټرول راستنېدل دي چې د دې سره به کچې ته دغه منظم شکل باندې سرویلانس ونی شي. دبليو ایچ او په دې خاطر هم تشویش د سرویلانس ونی شي، ونی لیدل شي د دې هغه منظم ځای په ځای کېدل نه، نو کېدای شي چې د امراضو سطح په افغانستان کې نور هم پورته شي، ځکه چې دوه کوم ځای کې په ځای کېږي د هغه لپاره ارزښت خدماتو منظم نه، کېدای شي چې د نور امراضو سبب هم شي، خصوصا لکه پولیو، لکه شر او نور ساري امراض.
شیرزاد صاحب راځي با سره راټول کو تاسو د پای شي بيدل مخ سره په دې خبرونه کې له موجوده امکاناتونو څومره فکر کوي ښه ګټه اخیستل په کار دي، او آیا داسې ظرفیتونه شته تاسو مخکې اشاره وکړه چې که په کور د ننه دغه لکټر لګه مالی چې راټولېږي د ګمرکونو اواید دي، ټلیفون اواید دي، دا که سره سم منسجام سي 200 میلیونه ډالر هم کسي د روغتیاي سکتور لپاره په کار په کال کې بسنه کوي، آیا اوسنی حکومتي سیستم ته په کتو دغه یو ظرفیت موجود دی چې کوم امکاناتونه ډیره ګټه واخلي او د افغانستان د روغتیاي سکتور هغه تشه ډکه کړي چې د امریکا لمرستو وروسته اساسيږي او دبليو ایچ او هم ورته اشاره کړي؟
بالکل، زه سل په سل کې په دې مطمئن یم چې دا کار کېدونکي دا کار امکانات دی او دا کار شونه دی. په لومړي قدم کې دوه د صحي مراکز یو بازنګری کوي چې تقریبا اوس په لاندې موږ 2013 روغتیاي مراکز لرو چې په دې ارتباط باندې د ټولو تشریعي امکانات ورزي خو ناقص. په دې ارتباط باندې من کولای شو چې زر روغتیایي مراکز د افغانستان په مختلفو ولسوالیو کې په غزه کې چې ګنمشت صحی دي منګه منظم دا انتخاب کوز نظر په ضرورت او د ولایاتو سره په مشوره د خلکو سره په مشوره. دویم دا چې د دې لپاره غو ثابته بودجه حداقل بودجه چې کال په کال د دې لپاره بیا کېدی شي چې یا زیاتواله یا کمواله پکې راشي په نظر کې ونیول شي، او دا غو تخنیکی او مسلکی کسان کوم چې په داخله د مملکت کې دي هغه ته د دې چانس ورکی چې راشي د روغتیایي سیستم سره همکاري وکړي. حتی موږ په ولنټیر شکل باندې حاضر یو، موږ تقریبا ډیر زیات ډاکټر صاحبان دی او زریم غواړي حتی یو ته ورشي. خو متاسفانه شه هر یو لار دی د زمينه ورتنه مو مشاهده شوی چې خبرې ته وګ نه دی خي او به ته خپشي وي او راغلي دي. دغه موضوع د چا خبره کې څو ورته ازغ لفت نه ورکه چې دوی خبرې ته څو وګ نه شي. دغه رقم حالت څه هم سره خفقي چې ته دغه رقم یو تعهد یو څه موجود به زموږ معنی چې زموږ افغانستان مسلکی پرسونل ډیر زیات لري، همکاران ډیر زیات لري، اوس خدانه چې فزیکلی شکل ته ووسی په مجازي نړۍ کې کولای شي چې ډیر زیات همکاري وکړي، ته جوړی کې په ورته ورکی نظرونه ورته ورکی، او دا چې هغه تر هیڅ هغه عملی شکل باندې جوړی دي چې هغه عملی شي او روغتیایي سیستم سره بهبود پیدا کړي. نو دا زما د درخواستونه دي، او په عین وخت کې دوی کولای شي چې د اسلامي وادونو سره کوم چې د امارات سره متحد دي لکه سعودي عربستان د کوير د قطر د امارات دي دوی واز د نورو مملکتو ته نه پته مکیږي دا غونه د همکاري غواړي زه مطمئنم چې هغه اخلاص مندانه همکاري به ورسره وکړي او روغتیایي سیستم به ورته حمایت کړي.
ښاغلی شیرزاد په بحث کې له ګډون ډیره مننه اوریدونکو دا ول ښاغلی شیرزاد سره زموږ ځانګړې مرکه.
داوا زما زدی دی پتما شاذری را نخکار کولو مست دل روبا داوا زما زدی دی پتما شاذری را نخکار کولو مست دل روبا په نظر دیو نیگا دسرو شوند په خندا پخپل ناز په ادا داوا زما زدی دی پتما شاذری را نخکار کولو مست دل روبا پٹولو چود باندی بلکو راتو صبر طاقت زما ختم شروع نور پٹولو چود باندی بلکو راتو صبر طاقت زما ختم شروع نور گروی دا پاتی شوم زورت حیران خبر نوم خلقا دای شک لزور گروی دا پاتی شوم زورتا میران خبر نوم خلقا دا عشق لزور سرو مال دوارا می شتری نفی دا زیرا نختار کلو مستی دل روبا داوا زماز دی دی پتا ما شازری را نختار کلو مستی دل روبا داوا زماز دی دی پتا ما شازری را نختار کلو مستی دل روبا زخول دی دالا ما نشرمی دا دمینی رمز باندی خوبوی دا زخول دی دالا ما نشرمی دا دمینی رمز باندی خوبوی دا دوی سال زیری هم توپا انتظار مرام دزونو تا لارا لندی دا ترغو کی نخی وی ٹولی دا وفا زیرا نخکار کلو مست دل روبا ترغو کی نخی وی ٹولی دا وفا زیرا نخکار کلو مست دل روبا داوا زماز دی دی پتا ما شازیرا نخکار کلو مست دل روبا پا نظر دیاو نگا دس رو شنگ پا خاندا پا خل نازو پا ادا داوا زماز دی دی پتا ما شازیرا نخکار کلو مست دل روبا پڑیر اخلاص سره اکرو دا کلام غمز دستا شماستا بین مدام پڑیر اخلاص سره اکرو دا کلام غمز دستا شماستا بین مدام دا میلتا سرا دے حد پیمان پوکو شندستا تل بلرم پام دا ملتا سرا دے ہاتھ پیمان پوچو شنگستا تل بل رمپا ہم بدنی نیپات خسات مستا زیرا نخکار کلو مست دل روبا داوا زماز دی دی پتا ما شا زیرا نخکار کلو مست دل روبا داوا زماز دی دی پتا ما شا زیرا نخکار کلو مست دل روبا پا نظر دیاو نگا دس رو سنگو پا خاندا پخپل نازو پا ادا داواز ماز دی دی پا تماشا زیرا نخکار کلو مست دل روباب پٹولو جود باندی بلکو راتو سب طاقت زما ختم شلو مور پٹولو جود باندی بلکو راتو سب طاقت زما ختم شلو مور گروی دا پاتی شوم زورت حیران خبر نوم خلقا دای شک لزور شارو مال دوارمی شتری نفی دا زیرا نخکار کلو مستی دل روبا داوا زماز دی دی پتا ما شازری را نخکار کلو مستی دل روبا پا نظر دیو نگا دسرو سوندو پا خاندا پا خپل نازو پا آدا پا نظر دیو نگا دسرو سوندو پا خاندا پا خپل نازو پا آدا داوا زماز دی دی پتا ما شازری را نخکار کلو مستی دل روبا داوا زماز دی دی پتا ما شازری را نخکار کلو مستی دل روبا داوا زماز دی دی پتا ما شازری را نخکار کلو مستی دل روبا پا نظر دیو نگا دسرو سوندو پا خاندا پا خپل نازو پا آدا داوا زماز دی دی پتا ما شازری را نخکار کلو مستی دل روبا داوا زماز دی دی پتا ما شازری را نخکار کلو مستی دل روبا داوا زماز دی دی پتا ما شازری.